د مشال ریډیو اوریدونکو لس بجې شوې او د لس نه تر یو لس بجو په دې غړي کې بیلابیل ریپورټونه درته لرو او زبا درته بیا وایم چې زه بشیر گواخیم په دې غړي کې ساسي کوربای مو مسر با سیبه شهید په دې غړي کې هغه به تاسو خبرونه اوراندې کوي د خبرونو هغه به هم ورو خو دغې نه مخکې به درته ووایم چې موږ سره ګڼ رپورټونه دي د پاکستان افغانستان او همداراز د سیمې او د نړۍ د حالاتو په اړه ډېر څه درته لرو خو اول به له حسیب شهید څخه خبرونه وکړو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټیکې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به راتلونکې اونۍ د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې پاکستان سره به د ناټو د اکمالتي لارو د بیرته پرانیستلو په موخه خبرې اترې وکړي او امریکایي عسکر رابرټ بیلز په کندهار کې په قصدي ډول د ولسي وګړو د ډله ییزې وژنې په جرم او نورو تورونو تورن شوی دی. پوره خبرونه واوري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به راتلونکې سه شنبه پورې د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. د سپینه ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل شوی ولسمشر باراک اوباما د اټومي امنیت په سر مشري ځکه د ګډون په مقصد سیمه ته ځي او دواړه مشران به دا چانس پیدا کړي چې په سیمه کې د روغې جوړې د بهیر او د سیمه د ثبات د زیاتولو په اړه په خپل حل زلو کتنه وکړي. دواړه مشرانو دا کتنه به له تیرې میاشتې یعنی په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو له خوا د اوسامه بن لادن له وژنې راهیسې د لوړې کچې کتنه وي. د 2011 کال د نومبر په 26مه د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې د سلیریشت پاکستانی عسکرو د وژنې له امله هم د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خرابې شوې وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن وویل چې په پاکستان کې له امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالتي لارو د بیرته پرانیستلو په موخه خبرې وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د نوموړي له خولې لیکلي چې وایي د پاکستان د پارلمان د کمیشن دې کارته چې له امریکایي د مومندو د وروستۍ پیښې لپاره د رسمي بخښنې غوښتنه کړې ده په درنه سترګه ګوري. خو په پاکستان کې د ریلوې وفاقي وزیر غلام محمد بلور وایي چې د 13 نومبر رئیس د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوی لار باید پرانیستل شي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې نوموړي د څرګندونې 13 ورځ په لاهور کې خبريالانو سره کړی او زیاته کړې ده چې ک پاکستان او امریکا په دې برخه کې یو جوړجاړی ته ورسیږي دا به د دوړو هیوادونو په ګټه وي. د وړاندیز کوي چې کچېری امریکا دوی ته د اورګاډي انجن ورکړي او بیا د ناټو کاروانونو لپاره لارې خلاصېدو ته اجازه ومندل شي نو دوی به د ناټو د سامانونو نو کاروان د اورګاډو لاره افغانستان ته ورسوي چې په دې کې به 50 پسلو کې ګټه پاکستان ته هم رسیږي. د غرس په بروسلز کې د ناټو په مرکز کې مارک ګروسمن یعنی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د جمعې په ورځ وویل چې امریکا په ناټو کې لخپلو اروپایي متحدانو څخه هیله لري چې کله په 2014 کال کې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستې وکړي. ګروسمن وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې ولسمشر حامد کرزي د زیارت په ورځ وویل لویدیز هیوادونه باید د افغانستان د ملي پوز او پولیسو د لګښتونو لپاره په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. امریکایي عسکر رابرټ بیلز په کندهار کې په قصدي ډول د ولسو ولسي وګړو د ډلې زی وژنې په جرم او نورو تورونو تورن شوی دی. تمه ده چې نوموړی به د دغه جرمونو له وجې عمري بندي شي خو که مجرم وپېژندل شي ممکن په دار وځړول شي. دغه 38 کلن امریکایي عسکر تورن دی چې د مارچ په 11مه له پوځي اډې څخه وتلی د ماشومانو په ګډون یې په خوب بیده افغانان وژلي او بیا یې سوځولي دي. په لومړي سر کې نوموړی د 14 کسانو د وژنې په جرم تورن شوی بو خو د امریکا پوځي چارواکي وای ولس کسان یې وژلي دي. د بیلز په دغه عمل سره د امریکا او افغانستان اړیکه ته یو بل صدمه رسیدلې ده. د دغه امریکایي عسكر مدافع وکیل وای د تورن دماغي حالت به د هغه په دوسیه کې مهمه مسله وي. نو موړه د عراق په جګړه کې په سرټه پی شوی بو. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. امریکا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په کورنۍ باندې د اروپایي اتحادیه د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی او دا یې د رژیم د مخالفانو د پاڅون د ځپلو د بندولو لپاره مهم ګام بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نیولند د جمعې په ورځ وویل واشنگتن په دې لټه کې دی چې د سوریه په مشرتابه باندې نور څه ډول فشارونه چولای شي.
Obviously we're gratified that the EU has taken yet another step.
نو موري وای څرګند ده مونږه خوخ یو چې اروپایي اتحادیه د بشار الاسد د رژیم د مهار کولو لپاره یو بلګام پورته کړی دی. د دغه حرکتو پرانا کې به مونږ پر ټولو هغه هیوادونو چې د اسد د رژیم د ظلمونو پاړه اندېخمندي غږ وکړو چې په دې اړه غور وکړي. مونږ د غراس سترګې پلار یو چې نور څه کولای شو. دا د یو پیوړی پیغام اسولو لپاره یو ډیر ښه ګام دی. اخوا اروپایي اتحادیه له دې مخکې د سوریه، بلاروس او ایران پر رژیمونو هم بندیزونه لګولي وو. د اروپایي اتحادیه په بندیزونو کې د اسد په میرمنی اسما او شاوخوا نورو لسو سوریایانو باندې اروپا ته د تلو بندیز او د شتمنیو قیدول شامل دي. اروپایي اتحادیه د غراس د سوریه په 150 کسانو او کمپنیو باندې چې د مخالفانو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه هم لګولي دي. او درې کاندیدانو د نړیوال بانک د مشري لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه بانک د مشردابو پلاوی په وینا دوی د امریکا د یانګ کیم، د کولمبیا د جوز انټینیو او کامپو او د نایجیریا د ناګوزی او کونجو لیولیا ترمنس د یو تن پر غوړه کېدو سوچ کوي. د بانک مشرتابه وویل له دغه درې واړو سره به مرکې وشي او غوړه تن به راتلونکي میاشت اعلان شي څو د اوسني مشر پر ځای وټاکل شي. دا دود دی چې د نړیوال بانک مشري یو امریکایي وکړي او د پیسو د نړیوال صندوق مشر د اروپاوي. خو ګڼ هیوادونه شکایت کوي چې دا خبره سمنه ده او په کار ده چې د نورو هیوادونو خلک هم دا څوکۍ ترلاسه کړي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مول حسیبه شهید څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړی کې د نور رپورټون ترڅنګ دا رپورټونه اوري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي له پاکستان سره به د ناټو د اکمالتي لارو د بیا پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د سیاسي چارو څېړونکي احمد رشید وایي پاکستان په سیمه کې د امنیت لپاره د رول لوبولو په ترڅ کې دا کولای شي.
پاکستان طالبانو ته نیټه ورکړي چې نور به پاکستانی خاوره د پټن ځایونو لپاره نه کاروي.
د بشری حقوقو یو اداره وایي تیر کال په پاکستان کې د درنې ماشومو جنکو په شمول 903 خزي د عزت او غیرت په نامه وژل شوی. دا به تر کله دوام لري؟
کله پورې چې موږ دا یو انسان نه ګڼو چې هغه پورې بل هر دی گاوینو چې نورې زیاته جنکای وړي وړي ماشومې زنانا په عزت په نوم مړې شوې.
په پېښور کې خلک د نرخونو له لړوالي شکایت کوي.
یاره اوسه پورې خو یو دکان سره نخنامه ونه لیدله او د دکانونو خو خلاف ریټونه یار سړی خپل ریټ چلی.
د دې ترڅنګ درته ګڼ نور رپورټونه او باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دراورو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. د دې غړې اړومبي رپورت ته ورزو. اوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي مارک ګروسمن وای په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د ناټو د اکمالتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان نوي کمیټې د دې هیواد حکومت ته سپارښتنه کړې چې له امریکا د مومندو د وروستیو بریدونو لپاره د بخښنې غوښتنه وکړي او هم د ورته ووایي چې په قبایلي سیمو ډرون بریدونه کول ودرئ. په دې اړه هارون باچا تفصیل لري.
په افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې وویل چې په پاکستان کې له امریکا سره د اړیکو د سرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس اجانس د نوموړي لخلي لیکي چې وایي د پاکستان د پارلمان د کمیشن د کار ته په درنسترګه ګوري چې دغه هیواد حکومت ته سپارښتنه کړې چې د مومندو د وروستۍ پیښې لپاره د امریکا له حکومته د رسمي بخښنې غوښتنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه مهال د سخت کړکیچ ښکار شوې کله چې امریکایي ځواکونو د مومندو په قبایلي سیمه بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. دغه راز ویل شوي چې د پیښې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو د امریکا هڅې چې د پاکستان لخوا همکاري اساسي ټکی ګڼل کیږي اغیزمنې کړي. امریکا د پاکستانی عسکرو په وجل کېدو افسوس ښکارا او د پاکستان له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږی شریک کړي، خو د رسمي بخنې د پاکستان په غوښتنو یې ځان غلی کړ. د پاکستان حکومت په جواب کې له خپلې خاورې تیریدونکي د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو ترڅنګ د پارلمان یوې کمیټې ته له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. د راپورونو پر اساس کمیټې روانه اونۍ د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې مخې ته کېښودې چې پکې د ممندو د پیښې لپاره له پاکستانه د امریکا د غیر مشروط بخنې او د دې هیواد په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په څیر غوښتنې شاملې دي. د پارلمان کمیټې همداراز ویلي چې کچرې پاکستان په افغانستان کې میشت د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې خپلې تړلې لارې بیرته پرانیزي، نو باید چې په ناټو د وړل کېدونکو سامانونو لپاره درنې مالیې ولګوي. د اسوسییټډ پریس اجانس په لیکنه امریکایي چارواکو نږدې وا چې 13 میاشتې له پاکستانه په رسمي توګه بخنه غوښته وې، خو دغه کار یې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې د رامنځته کېدو له کبله وځنډو. اجانس دغه راز وایي، د افغانستان په 11 کلنې جګړې کې ناټو زیاتره وخت په دغه هیواد کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د پاکستان په لارو تکیه کړې، خو زیاتوي چې د 13 کلنو په موده کې یاد سازمان له روسیې او منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه تیریدونکو لارو کارولو ته چې په ډېره ګرانه بیه ورته تمامیږي مخه کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسپن پاړه راپورونه وایي چې دا مهال د اروپایي هیوادونو په دوره دی، سو د 2014 کال وروسته چې زیاتره امریکایي او ناټو ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي، له خپلو غربي ملاتړو څخه د افغان ځواکونو د مالی مرستو ژمنې ترلاسه کړي. راپورونه د لویدیز هیوادونو د ایسایو له مخې وایي افغان حکومت به د 3.5 لک سرتیرو په اندازه د پوځ او پولیسو د ساتلو لپاره د کال 4.1 بلین ډالر ته اړتیا ولري. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، د امریکې د پی بی ایس ٹی وی سره په یو مرکه کې د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه احمد رشید وای چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید په ګاونډیانو په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو لپاره د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کار وشي. د هغه د مرکې غټ کې زما په دې رپورت کې د پاکستان او افغانستان د چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید چې اوس اوسه پاکستان ان د برینک د فیوچر اف امریکا، پاکستان ان افغانستان، یا پر ری ولاړ د پاکستان امریکا او افغانستان راتلونکي په نامه کتاب خپور شوی، د امریکا د پی بی ایس ٹی وی سره په یو مرکه کې ویلي چې دا مهال پاکستان کې حالات د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ دي. د هغه په وینا کې پاکستانی مشران د خپلو خلکو چې زغم یې مخ په ختمېدو دی لپاره څه ونه کړي، نو کېدای شي نوي سیاسي مشران مخې ته راشي. احمد رشید پی بی ایس ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د پاکستان رول ډېر اهمیت لري. د یادونې وړ ده چې تیر کال د ناټو لخوا د 40 پاکستانی پوځیانو له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې، خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې امریکا د پاکستان سره شریکي ګټې لري. د احمد رشید په وینا امریکا اوس درک کړی چې پاکستان د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي.
د حقیقت ته په کتو سره چې طالبان او ډېر مشران په پاکستان کې دي، پاکستان توقع درلوده چې دوی به د طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول لري، خو وشول داسې چې امریکا پاکستان له پامه وغورځاوه او پاکستانیانو ته یې د خبرو د بهیر په اړه معلومات ورنه کړل. اوس امریکایان پوه شوي چې د خبرو د بهیر لپاره باید پاکستان ور شریک
کړي. احمد رشید همداراز په سیمه کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره درې حل لارې وړاندې
کوي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو رضا اخیستل دي چې په افغانستان کې به لاسوهنه نه کوي او د یو یا بل جنگ سالار د مالی مرستې په ترڅ کې به اوبه نه خړوي چې په 1990 کې هم همداسې شوي ول او په افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کړه. دویمه خبره دا ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې دننه له طالبانو سره د خبرو لپاره یو جوړجاړی رامنځته کړي او هغه خلک چې د دې خبرو خلاف دي په دې بهیر ورګټ کړي. او دریمه خبره دا ده چې پاکستان سره اړیکې بیرته پر حاله کړل شي او پر ځای د دې چې د طالبانو د ساتلو لوجې پرنیوکی وشي، ورته ودی ویل شي چې د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ روان دی او دا چې افغانستان د پاکستان یو مهم گاونډی دی او ضرورت ورته لري، نو بیا د پاکستان طالبانو ته نیټه ورکړي چې نور به پاکستانی خاوره د پټن ځایونو لپاره نه
کاروي.
احمد رشید زیاتوي چې په سیمه کې د جګړې د ختمولو او امنیت پر ځای کولو لپاره دی د طالبانو سره د خبرو بهیر تیز کړل شي او د هغوی د بندیانو پرېښودل به په تشدد او بریدونو کې د کمک سبب شي. اوردونکو په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي لکه څنګه چې پاکستان له امریکا سره پر اړیکو غور کوي او د دې لپاره وخت اخلي دغه شان به امریکا ته هم وخت ورکړ شي چې له پاکستان سره د اړیکو د دې هواد د پارلمان د پریکړو باندې فکر وکړي. هغه د امریکا غږ ټي وي سره یا د وایس اف امریکا ټي وي سره مرکه کړې او غټ کې تاسو به شهید وړاندې کړي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره دوه اړخیزې اړیکې باید د شفافیت پر بنیاد ولاړې وي. نوموړي دا څرګندونې په پاکستان کې روانونه له امریکا سره د اړیکو په بیا کتنې د پارلمان د جوړې شوې ګډې غونډې په درشل کې د امریکا غږ آشنا رادیو سره کړې دي. شیری رحمان ویلي دا چې پاکستان له امریکا سره په اړیکو باندې د غور کولو لپاره یو موټی او همغږي کیږي او پرې فکر کوي، داسې به امریکا هم پر دې مسلې چې ورته نوی ہم دا فکر کبھی او زان بورتا یارے بھی.
ہم سب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں باہمی تعلقات کے لیے
شیری رحمان وائی مونگ بائت وہ بھی نیچے دا دعا ارخیزہ ہم کاریو پا برخا کی چکا ولی شو دا دا امریکا لپارا او زمونگ لپارا غوارا دا چے چا لقانون سر سم وکڑو بے باوری او لگ اعتماد چے پا دیارا بمو آوری دلی بھی حقا وقت لمنزت للیشی چے زمونگ اڑی کے دا دیموکراسی او شفافیت پر بنسٹونو ٹینگی بھی. امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا او یا د تعلقاتو د بحالۍ لپاره درې غټې مسلې په پاکستان خاوره باندې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د بریدونو په سلاله پوستې باندې د ناټو د هوایي برید وروسته د امریکا لخوا د بخښنې غوښتنه او د ناټو د کاروانونو پر مخ د پاکستان د لارو د پرانیستلو مسلې دي چې د پاکستان حکومت یې په اړه فکر کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به وتوانېږي چې د ډرون بریدونو په اړه خپلو خلکو ته ووایي چې دا هر څه د دوی په خوښه کېږي، شیری رحمان وویل
کی کوئی بیک روم ڈیل نہیں ہے، کوئی پیچھے اس طرح
نوموړی وای دمګړې د پردې تر شا ماملي نشته او نه د یو یا دوو کسانو په ټلیفونونو پریکړه کېدای شي. دا پریکړه به په بشپړ پارلمان کې کیږي او بیا به حکومت پریکړه کوي چې په کومو مسلو څومره مخکې تلای شي. د پاکستان ګټې به له لومړي توبونو څخه وي. زه فکر نه کوم چې کومه داسې پریکړه دی وشي چې د عامه نظر مخالفه دی وي، ځکه کچیر یو اوږده پروسه وي او ډیر وخت ورکړ شي بیا به نو دا پخه پریکړه وي. او زه فکر کوم چې موږ باید د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړ پړتیا جوړ جاړے ونکړو،
کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی جی.
د امریکا سره به د اړیکو په باب د پاکستان د پارلمان سپارښتنې د امریکا لپاره د منلو وی او کڅنګه، او بل دا چې آیا د دغه سپارښتنو وروسته به د امریکا کومې غوښتنې چې د پاکستان نه کوي آیا د دوی لپاره د منلو وی او کنه. شیری رحمان وایي تر اوسه پورې امریکا د پاکستان د دغه دیموکراتیک بهیر ته لزغمه کار اخیستی دی او نوموړي وایي ګمان نه کوي چې امریکا به داسې څه غوښتنې ولري چې د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي. دا چې پاکستان به په دې اړه حتمی پریکړه کله کوي امریکا کې د دې هواد سفیر شیری رحمان وویل دا یو دیموکراتیک بهیر دی او په دې به خامخا وخت لګیږي، خو نوموړي وویل چې دا به د مارچ تر اخیره پورې معلومه شي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو د تاسو زمونږ نه حساته خبرونه او ریډیو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل کلینر رپورت خبر کړی چې پکې یو برخه د خزو د حقوقو د خراب صورتحال په اړه ده. په دې رپورت کې راغلي تیر کال په پاکستان کې 930 خزو د پت یا عزت په نوم وژل شوې دي. د دې ترڅنګ د خزو د زورونو په اړه هم پکې معلومات ورکړل شوې دي. په 2018 کال کې په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې پارلمان او اسمبلی د خزو د حقوقو ساتنې لپاره قوانین هم منظور کړل، خو بیا هم د خزو بنیادی حقونه دوی ته نه دي ورکړل شوي. د دې ټولو مسلو حل څه کېدای شي او وجه یې څه دي په دې اړه په امیر ساحل رپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په خپل کالنی رپورت کې ویلي په 2018 زیږیز کال کې هم د ټول هیواد په سطح د پت یا عزت په نوم 933 خزو وژل شوې دي چې پکې 93 ماشومان وي. دا خزې ولې د پت په نامه وژل کیږي؟ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د چارو کارپوه سمر مین الله وای تر هغه چې خزا انسان نه وي ګڼل شوی په هر داسې رپورت کې به دا شمیرې مخې ته راځي.
تر هغه پورې چې موږ دا نه ګڼو چې دا هم یو انسان دا دی نو خدای پورا حق ورکړی دی، هغه پورې کله پورې چې موږ دا یو انسان نه ګڼو جی هغه پورې بل هر دی هیومن رائټس کمیشن پر رپورت کې موږ دا وینو چې نورې زیاتې جنکای وړې وړې ماشومې زنانا پا په عزت په نومړی شوې یا په بدو کې ورکړې یا په ولور رسم کې ورسره ظلم وشو.
سمر من الله وايي د پښتنو په سیمه کې زیاتره خزې په بدو کې ورکول کیږي، خو د دې په خبره د دې مخنیوي هم ممکن دی او هغه په خپل کلتور او دین سم عمل کول دي.
یو مثال در کمدل چې زه پخپل په سوری باندې کار کوم، نو په دې دیر علاقې کې یو سلور کالو وړا آسمای جرګې فیصله کړې و چې دا به په بدو کې ورکړي. نو د دې پلار چې هغه ادریدو د ویل زه به دا نه کوم ظلم خپل لور سره، او زه د جرګې دا فیصله نه منم، زه به خپل لور نه ورکوم په بدلو کې بدو کې، خو مانه دې نور سوم واخلي، پیسې دې واخلي، ځمکه دې واخلي. هغه هغه ماشومې پلار چې دی هغه قتل شو جی، خو هغه خپل د لور هغه ژوند چې دی هغه بچ کو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په راپورټ کې راغلي چې نجونه او ښځې په تعلیمي ادارو کې د کار په ځای کې او د قانون عملی کوونکو ادارو د غړو لخوا هم ځورول شوې دي. سمر من الله وايي دا ټوله د سوچ او فکر مسله ده، تر څو چې دا نه بدل شوي دا مسلې نشي حل کېدای.
ټولو کې غټه مسله دا خاص مونږ خپل د سوچ هغه دا، او چرته چې مونږ دا خبره کوو چې زمونږ چې میرمنې دي یا زمونږ وړي کې چې لونه دي ماشومې دي، دیو ته په سکولونو کې څه قسم هم کس ګرانتیا ښکاري، نو د دې هغه ټولو کې غټه وجه ده چې نه مونږ خپل مذهب پیجنو، نه مونږ خپل کلتور پیجنو. که زمونږ کلتور دی د پښتنو په هغه کې خو هر کله مونږ دالی دلی دی چې یوې لور خور له ډیر زیات عزت ورکي.
په رپورت کې راغلی تیر کال په ټول هیواد کې 201 خزو ځان وژلې دي چې پکې زیاتره په پنجاب او سند کې اوسېدي. رپورت وايي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې داسې خزو شمیر ځکه کم دی چې داسې پیښو لکېدو سره په دې سیمو کې خلک پولیسو ته نزي. لسمر من الله مې پښتنه وکړه، آیا دا خبره رښتیا ده؟ دی په جواب کې وویل،
چرته پورې دی خودکشي خبره ده، دا د گلگت علاقو کې ډېر زیات کیږي. خدا یو بالکل فیکٹس دی چې تر نن پورې مونږ دا ګڼو چې که په زنانه باندې څه قسم هم ظلم کیږي، دا د کور هغه دننه دی دا خبره، یا بهر دی سو پولیس ته هم رپورټ نه کوي. دل چې یو جنایا یو لور هغه چې کم عزت دی هغه یو کور سره یو پلار یو رور یو خاندان یو پورا قوم سره وی تړلې ده.
د بشری او د خزو د حقونو چارو لکارپوه سمر من الله مې وپوښتل، په پاکستان کې خو تیر کال ډیر قوانین هم جوړ شول، آیا دا قوانین به وکولای شي او آیا دا دومره زور لري چې د خزو ژوند په دې هیواد کې خکړي او لور سره کېدونکي زور زیاتی مخه ونیسي؟ نوموړی وایي تر هغو چې ولس خپل فکر کې بدلون نوي راوستي، پر خپل کلتوري عمل نوي کړي، نو د داسې قوانینو ګټه نشته.
چې موږ سکه اوس هر قسم قوانین دي، موږ خبر یو چې د دې هغه جینکولا یا زموږ میرمنو لا څومره حقونه اسلام هم ورکړي دي، قانون هم ورکړي دي، خو چې کله پورې موږ خپل په دې سوچ کې به بدلون نه راولو، تر هغه پورې دا قوانین به هم کله د دیو نفاذ نه کیږي.
د بشري حقوقو کمیسون په خپل رپورت کې د پاکستان واکدارانو ته مشوره ورکړي چې په کابینه کې د خزو شمیر زیات کړي، د منظور شویو قوانینو عملی کېدل دی یقیني کړي، او په کور کې پر خزو د کېدونکو تشدد د مخنیوي قانون دی منظور کړي چې په دې هیواد کې د خزو د حقوقو ساتنه وشي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي. اوریدونکو، په بلوچستان کې د صحت د څنګه سره اړوند فارماسیسټس یا دوا جوړونکي وایي چې ګڼې ستونزې لري او د غوښتنو د نه منلو له وجې دوی اوس احتجاج او له دندو کاربندیز کوي. نیاز موساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان فارماسیسټ اتحادیې صوبایي مشر سلطان محمد وایي دوی د بیلابیلو غوښتنو او وجوهاتو پر بنسټ احتجاج ته مخه کړې. نوموړي زیاته کړه،
الاونسز په فیډرل کې ورکول سوي دي تقریبا نن سه یو کال مخکې. موږ فارماسیسټان هم په هیلت کې ایز ا 17 ګزیټډ افسران یو. نرسان ته ورکول سو، ډینټل سرجنز ته ورکول سو، موږ ته دا شی نه دي رکول سو. موږ سرویس سټرکچر دي، دیش کال سه موږ فارماسیسټان په هیلت ډپارټمنټ کې کار کوي، لیکن د دې ایس سیستم نه سه په 17 کې راسي، په 17 کې دی ریټایر سي. دا شی بالکل یو جاهل سړی چې راسي پښتنه ځنه وکړي چې دا مطلب دا دي خلک ناسي چې څه پر ناسي دی، بل هم درته وایي دا واقعي دي حق دي، دا الاونسز ورکول سي ودی ته.
یو بل فارماسیسټ بیا وایي دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي، مګر حکومت یې ستونزو ته پام نه کوي.
زما نوم علی احمد دی په کوټه کې ایز فارماسیست کار کوم. کوم سہولتونه چې دی د هیلت پروفیشنلانو ډاکټرانو داخل تر کې دا زموږ راکم جوړیږي. موږ میز 17 ګزټیډ افسران یو. موږ ته د ډیر ستونزو مخامختیا ده. موږ د پاسپورتال کې مخامختیا ده. د هیلت ډپارټمنټ دغه مخامختیا ده چې کوم زموږ کار دی زموږ کتلار دی هغه موږ ته دی نه غواړي په لاس راکړي چې موږ یو یا موږ د خلکو دوی فائدہ ورورسو.
دا چې د فارماسیست بنیادی کار سوی او دوی سه اهمیت لري. یو فارماسیست د پښتنې په جواب کې وویل
زما نوم غلام الدین دی. تاسو به معلوم یا اکثر به تاسو ډاکټر لا بځئ اجازه دوای در لیکو چې دا سار غمه ماشام خوره. د دې په هنه ټوټل چې دا هغه یو فارماسیست معلومه ده د دې څو مقدار خوره ستا د وزن مطابق د دې ډوز څو بخوره.
د فارماسیستانو د دغه احتجاج او غشتونو په اړه پر هسو سربیره د مکمسیت له چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نسو. هلته فارماسیستانو ویلي که حکومت یې د ستونزو د حل لارې نه ولټوله نو دوی به په راتلونکي کې هم په سخت احتجاج لاس پوری کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو، پیښور کې خلک وایي چې امنیتي مشکلات هم لري او ګرانی هم ډیره ده. دوی وایي چې حکومت دې د دکاندارانو لخوا په خپل سر د نرخونو د ټاکلو مخنیوي وکړي او صحیح رسمي نرخنامې دې ورته وټاکي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د سیواوالي رسټو دا زیاتره خوراکي سوزونو نرخونه هم سیوا شوي دي، او عام ولس وایي چې یو خو غربت سیوا دي، بلخوا دوی خراب امنیت او ترهګرۍ ځپلې دي، خو ولې مخ په زیاتېدو ګرانې د دوی ژوند نور هم ګران کړی دي. دوی وایي یو خو که په عام مارکیټ کې نرخونه سیوا شوي دي، نو بلخوا دوکاندارانو خپل نرخونه نور هم سیوا کړی دي، او دوی د سرکاري نرخنامې په ځای خپلې نرخنامې اویزانې کړې دي چې په هغه کې نرخونه د سرکاري نرخ نه نور هم سیوا دي. په دې لړ کې یو څو عام وګړو د دغه نرخنامو نه کېدو یا د ګرانې پخله باندې مشال لیډو سره خبره ترې وکړي.
یاره اوسه پورې خو یو دکان سره نرخنامه ونه لیدله، او د دکانونو خو خلاف ریټونه یار سړی خپل ریټ چلی چې یو دکان ته ورشي یو شانتی ریټ پوي، چې بل ته ورشي بل شانتی ریټ پوي. حکومت دا غم کوي،
مطلب چې درې څلور دوکانونه د هغې سودا سره په یو نرخ باندې نه وي. مونږ ګرځو چې کم سره 15 روپۍ ارزان یا غزینه مونږ شی اخلو. ترې یاد در ته پرس کوي لی چې کاکا ته ولې چېړکې دا وګوره بره نرخنامه سرکاري لګېدلې ده، او دا وګوره دا شی دی کالي والا کانل نه دا شی نشته دی. بس مطلب دا چې پسو کې یو والی هغې کې بیا والی وزاره
نرخنامه خو دکاندارانو سره چې کمدنې یو وي او ورکوي په بل ریټ باندې، د هغې نه څه تقریبا 150 روپۍ ګران خرڅوي. داسې نور دکانداران دي مختلف ریټونه دي، څوک 50 روپۍ ګران ورکوي، څوک ارزان ورکوي، خو یو ریټ نه دی په بازار کې. هغه وایي چې مونږ ته ګرانه سودا ملاو شوې ده، مونږ داسې ګران خرڅوو.
هم په دې لړ کې چې کله مونږ د دکاندارانو نه پوښتنه وکړه، د هغوی وینا وه چې دوی ته کومه سرکاري نرخنامه ملاو شوې ده، هم د هغې مطابق دوی سودا خرڅوي. ولې په دې لړ کې چې کله مونږ د پېښور ضلعي انتظامی مشر اسیسټنټ کوآرډینیشن افسر سید ظفر علی شاه نه پوښتنه وکړه، نو هغوی د دې خبرې پخلی وکړو چې او داسې دکانداران شته، ولې دوی اوس په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي، او د خلکو شکایتو کې اوس کمی راغلی دی. دوی زیاتوي
څوک مخکې دا شي نو اوس کافی کې دا ضلع انتظامی بالکل چابک دسته سره او اکټیو رول پکې لګی پلی کوي، چې کوم د دې چیکنګ دی د دې نرخ، بلکې چیکنګ سره سره مونږ دا د دې کوالټي هم انشور پوچه را، نو کافی فرق راغلی دی. مخکې اوس کافی لوی چینج راغلی دی، او مونږ ته دا ډېر ښه فیډ بیک ملاویږي لګیا ری، ځکه چې مخکې به د کمپلینټ سیل کې به 200-300 ډیلی کمپلینټس راتل، اوس هغه تعداد کم شوی 15 ته راغلی دی.
یادونه وړ ده چې زیاتره دکاندارانو وینا وه چې دوی ته سودا په کم نرخ ملو شي، د هغې نرخ په حساب باندې دوی هغه خرڅوي. ولی عام اولس ته حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی نه یوازې په غټو مارکیټونو کې په نرخونو قابو ومومي، بلکې د خوراکي سیزونو د غورځېدل معیار لپاره دی هم کوټلي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه، د باختر ستوري په پاوکم 11 بجو، د نړۍ رنگونه په پاوکم 1 بجا، د لوبو نړۍ په پاوکم 2 بجو، د مشال ترانا لاندې په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کېږدي
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه خبرونه نمونه مو چې واوریدل دا تاسو نن اوریدل شي او اوس د خبرونه نیمایي ته رسیدلی او لسنمه بجې کیدونکې دي تاسو مشال ریډیو او موږ چې درته مخکې مرتبه و حسیب شهید به مسری او تاسو خبرونه وړاندې کوي نو راغلی ده هغه به تاسو د خبرونو سرټکی وای
نمانه وای د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم بارتون کې ونې د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې پاکستان سره به د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانیستلو په هدف خبرې اترې وکړي اخوا په پاکستان کې د ریلوی وفاقي وزیر وایي چې د تیر کال نومبر راهیسې د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوې لار باید پرانیستل شي امریکایي عسکر رابرټ بیلز په کندهار کې په قصدي ډول د ولس ولسي وګړو د ډلې وژنې په جرم نورو تورونو تورن شوی دی امریکا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په کورنۍ باندې د اروپایي اتحادیې د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی درې کاندیدانو د نړیوال بانک د مشرۍ لپاره هڅې پیل کړي دي او پاپ بینډیکټ مکسیکو ته ورسید دا د پاپ د لاتین امریکا د شپږ ورځني سفر پیل دی
له حسیب شهید څخه مو د خبرونو سرټکی واردل اوریدونکو اوس له سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ ټکی ورو
نن مقامی ورسپانو خپل سرخو کې چې کوم غټ خبرونو ته کتنه کړې ده هغه څه دادی جنگ ایکسپریس او مشرق ورسپانې د غټ خبر په توګه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خلې لیکي چې حکومت د دوی سره امانت ته او تر څو چې ولس غواړي نو دوی به په اقتدار کې وي او چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلیه آزاد وي نو هیڅ خطر نشته د دې پترس کې آج او جنگ ورسپانې د نواز شریف د خلې لیکي چې ولس په خپل ځان د ظلمونو جواب غواړي او پیپلز پارټي او اتحادي ګوندونه د پاکستان د مسلو ذمہ واردی دا وخت پاکستان کی گرانی بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ رس پورس سیوا کی گی اور دا حکمرانان غک ہم نگری گی او اس اداریے مشرق رس پان خپل اداریے کے لیے چی توہین عدالت کیس کی دا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن ویلی دی چی وزیر اعظم تا کد توہین عدالت کیس کی سزا ورکڑے شوا نو هغه با بیا هم صدر تا دا سزا معاف کول لپارا نوائی او دا چی اڈیالہ جیل کی دا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی لپارا کوٹا تیار کڑے شوی دا او هغه بال تخپل خوب پورے کوي اداري لیکي چې اعتزاز احسن اول چې زما اعتراض په یو جج هم نشتا خو چې کوم جج دا مقدمه جوړه کړې و عین وای چې هغه مدعي نشي جوړې دي او د دې مسلې نه خامخا دا انا مسله جوړه کړې شوې ده اداري مخ کې وای چې اعتزاز احسن ویلي وو چې د موکل یو پیر او گد نشین دي او عدلیه د خلاف سخت الفاظونه استعمال کړی دي اداري وای چې د وزیر اعظم یوسف زاګلانی وکیل اعتزاز احسن په دې عزت باندې ولاړ لې چې د موکل ته دې رعایت ورکړې شي اداري اخر کې وای چې باید چې اعتزاز احسن داسې لار خپل کړی وي چې د قانون او عین نه څوک هم پرتا نه دي ایکسپریس ورځ پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلوچستان په حالاتو باندې د بلوچستان حکومت ته او د غرنګ د بلوچستان د پولیسو مشر نه د هدپی وجنو او د اغوا واقعیاتو په اړه رپورټونه غوښتلي دي ادارې لیکي چې د دې ترڅنګ یې اټارنی جنرال ته هم هدایت کړی دی چې هغه د خفیه ایجنسو نه معلوم کړي چې هغوی سپریم کورټ کې جمع کړی شو رپورټونو په کومو کومو برخو باندې ان کیمرا بریفینګ ورکول غواړي ادارې لیکي چې د بلوچستان په حالاتو باندې د سپریم کورټ اکشن اغستل د ستاینې وړ خبره ده او دا رنګ چې د سپریم کورټ په حکم باندې آی جی بلوچستان او اټارنی جنرال عمل وکړو نو ممکن ده چې د بلوچستان په حالاتو باندې قابو ومندې شي آج ورځ خپل ادارې کې وایي چې د دفتر خارجه ترجمان تیر ورځ ویلي وو چې په ډرون حملو باندې نه د امریکې سره د وړاندې نه سزوبانی لوزنامه شوې ده او نه به مستقبل کې وشي او پاک امریکې تعلقاتو باندې د پارلیمان حتمی سفارشاتو او د پالیسۍ پر رڼا کی با د هغه موعدو کتنه کولی شي کوم چې کال 2002 کې ختم شوی دی ادارې لیکي چې د دفتر خارجه ترجمان دا هم ویل چې ډرون حمله غیر قانوني او د قبلولو وړ نه دي ادارې مخکې لیکي چې تیر وختونو کې د پارلیمان سفارښونه او قراردادونه په تاخونو کې خوده شوی وو نو تمه ده چې دا ځل به حکومت دا غلطي بیا ګردان نه کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په ډیلی ټلیګراف کې په خبر شوی او مقاله کې راغلی په افغانستان کې د فوز د قوی کولو لپاره د ناتو مشن سره د کال 2012 لپاره د 1.2 بلیون ډالر بجټ دی. ولې اوس په دغه بجټ کې تر ډیره حده کمی را روان دی؟ د زیارت په ورځ د کابل په پوځي اکیډمۍ کې د وینا په وخت ولسمشر کرزي وویل چې د کال 2014 نو وروسته به د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه هر کال د افغانستان د ځواکونو لپاره 1.1 بلیون ډالر امداد ورکړي. په کابل کې چارواکي وایي چې د افغانستان نه د تمه کیږي چې دغه ټولو مرستو نیمایي په خپله ورکړي. د نړیوال ائتلاف ملګري لا په دې بحث کې چې دغه نیمې مالی مرستې تر خپل مین څنګه وویشي. د ائتلاف ملګري هیله مند دي چې د مئی په میاشت کې د ناټو د سرمشریزې غونډې نه وړاندې دغه معامله هواره کړي. ولې د افغان فوج جنرالان وایي چې د فوجي بجټ د کمولو سره بعد هیواد د امنیت د خطر سره مخ شي. د افغان فوج سر لخر جنرال شیرمحمد کریمی ټلیګراف رسپانې ته ویلي چې د طالبانو سره د امن کمې پریکړې ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو شمیره کمول د وخت نه مخکې خبره ده. په نیویارک ټایمز کې خبر شوی یو مقاله کې محسن حامد پاکستان کې جمهوری مزل ته کتنه کړې او لیکلي دي چې کوم پاکستان چې نوموړي لس کاله وړاندې لیدلی و اوس هغه شان نه دی پاتې. هغه وخت کې په لاهور کې د زیارتونو نه ګیر چاپیره حفاظتي دیوالونه نه وو، د برېښنا او ګیس دومره نشتوالی نه و، خلکو د بازارونو نه ډوډۍ پروپو نه په سیکو اخیسته او د سواد درې غوندې سیمې د سیلانیانو ځای و د وسلوالو نه. لیکوال وړاندې لیکي په بهر هیوادونو کې خلکو د ستونزو ته د پاکستان د جغرافیایي او سیاسي صورتحال لکه په افغانستان کې د روانې جګړې، د پاکستان د هند سره د دشمنۍ او په پوز کې د سغدریزو د اثر په تناظر کې قتل. ولې د ډیرو پاکستانیانو لپاره اوس سیاستدانان هم په دغه تور دومره تورن دي لکه څومره چې د پرویز مشرف غوندې پوځي جرنیلان. محسن حامد لیکي په پاکستان کې دا وخت د جمهوریت جرړې مضبوطیږي، په سیاستدانانو د فوج زور د ننګونې سره مخ دی، د مرکز نه ثبوت اختیار منتقل شوی دی، د هندوستان سره د کاروبار خبرې کیږي او په افغانستان کې جنگ پر غونډېدو دی. بیا هم د خلکو په ژوند کې د خوشبینی ډېره لږه محسوسېږي. لیکوال د تحریک انصاف د مشر عمران خان په سیاسي مزل او د هغه په ولسی مرسته بحث کړی دی او لیکلی دی چې عمران خان په پنجاب کې د نواز شریف او شهباز شریف غوندې د سیاسي واک مرکزونه خوځولې دي. عمران خان د درغلې د ختمولو خبره کوي او هم دغه وجه ده چې هغه اوس په بلوچستان، سند او پښتونخوا کې هم سیاسي غونډې کوي، نو خلک ورته غوږ دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو او اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر خلک وایي چې ځایي رسنۍ د جګړې خبرونو ته له ضرورت څخه زیات پوښښ ورکوي. دوی وایي چې جنگي خبرونو ته هوا ورکول په کورنیو کې په ماشومانو او ښځو بده اغیزه کوي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
په جلال آباد کې یو شمیر د نظر خاوندان وایي چې د بی بندوباره رسنیو د جګړو له خبرونو ستړي شوي. دوی وایي چې رسنۍ ځانمرګي بریدونو، بمی چاودونو او جنگی خبرونو ته دومره هوا ورکوي چې وسی خلک د اوریدو تاب نه لري. شاعر او لیکوال نادر دانش وایي ک د منفی خبرونو پر ځای رسنۍ مثبت خبرونه خپاره کړي، ګټه به یې سو چنده ډیره وي.
کله چې خبرونه شروع کیږي د رادیو د لارې یا تلویزیون د لارې، اکثر ته مخ اړوي، په دې پوهیږي چې دلته نور څه نشته غیر د دینه چې هلته د جنگ او د ناامنۍ خبرو سي. نو دې خبرونه افغانان ډیر ستړي شوي دي او حتی تر دې چې نه غواړي چې خبرونه ته غوږ ونیسي ووري. دغه خبرو پر ځای کشیر دغه نور مسایل چې کوم مثبت بدلون رامنځته کولی شي رسنۍ دا خبره کې دا به ډیر.
د افغانستان په ختیځ کې د آی ډبلیو پی آر مسول هجرت الله اختیار وایي چې د بدامنیو خبرونو خپرول د خزو او ماشومانو پر روحیه بد اغیزه پرې باسي.
زه یو ژورنالیست یم، زه چې ما خام کور ته زم، زما کور کې زما مور سره تشویش شي. په خار کې خوبه کم بم نه یلو ته، په خار به کم راکټ نه راغله، چیرته خوبه کلو باندې بمباری نه شي. که څومره غټي پیښ شي خار کې، زه نه غواړم چې خل مور ته دا خبر ورسوم چې سار رازم بیا ته بیرته تر ما خام زم. نو غوي سره بامدا تشویش شي، په د باندې خوبه چیرته کم بم نه یلو ته. دغه ډول خبر رونه په دغه عمره ډیره پیمانه باندې خبرول نم ندی په کار، زکه دا زمونږ د ماشومان او زمونږ د کورنۍ او زمونږ د میندو خويندو پر روان باندې ډیره بدی اغیز کوي.
یوازې په افغانستان کې خلک د جګړو له خبرونو ستړي نه دي، بلکې په نورو پر امن هیوادونو کې هم افغانان له هغه رسنیو څخه ناراضه دي چې د بدامنۍ خبرونو ته هوا ورکوي. یو تن افغان چې له خپلې کورنۍ سره په اروپا کې میشته او د وطن په چکر راغلی راته وایي.
فضل ربی رستمی ما ز خپل په اروپا کې یو ورو کې ورارمې ده و کلند یا یو رس تلویزیون ته ناسو چا غراغه ما ته وای کاکه ته وګوره کمزای کې خو بیا 14 نه ویشوي کا رسنۍ زما په نظر پر ځای ده چې دغه جنگي خبرونه خلکو ته وروخایي وروبای اورې ده پر ځای چې د افغانستان خپل کلتور د افغانستان هغه مثبت ارزښتونه په خپل خبرونو کې راولي دا به د افغانستان د حالاتو لپاره او د هغه خلکو لپاره چې هغه بهر وسیږي لکه زموږ د کورنۍ غوندې یو ډېر مثبت اغېز وي چې هغوی خپل وطن ته زړه ښه کي او دلته راشي.
د دوی په وینا کې د جنګونو او بدامنیو د خبرونو پر ځای رسنۍ د افغانستان کلتوري ارزښتونو ټولنیزو ستونزو او د بیا رغونې خبرونو باندې ډېره تکیه وکړي ګټه به یې ټولو افغانانو ته رسېدلې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، یو افغان انجینر زمری هلالي 15 وړې الوتکې یا جازونه جوړ کړې دي چې په ریموټ کنټرول الوزي. انجینر هلالي وایي شپږ کاله یې د دغه الوتکو په جوړېدو تیر کړي دي او که امکانات ورته برابر شي نو لوی الوتکې به هم جوړ کړي. انجینر هلالي زموږ همکاري فراه هیواد سره د مرکې په لومړۍ برخه کې د خپلو جوړ کړو الوتکو په اړه معلومات ورکړي.
پنځه دانې ریموټ کنټرولي تیارې چې بدون د تلو لري چې په دې کې دوه دانې پټرولي ماشینان لري چې د هرې ماشینان استفاده شي او درې دانې برقي تیارې دي چې په سیستم به بېتریو الوزي. دغه مو وکولای شو چې جوړ کړو.
بله انجینر صاحب، د دې الوتکو په تخنیکي وسایلو کې تاسو کوم مواد استعمال کړي دي؟
نو دوکې دلته موږ تاسو امکانات ډېر کم لرو.
بله،
نو ما کوشش کړی چې د الوتکو کې سپک مواد استفاده وکړم لکه د لرګي چفتي او داسې پوست تختې او دغسې نور سپک مواد وسایل فایبر او دغه وسایل مو ته اماده کړي دغه استفاده شي. د خپل کټاتې او نور نو الکترونیکي وسایل چې خپل ریموټ دی ریسیور دی ټول تیار کنټرول یې نور نو چې د هوایي سیستم یې درکې.
بله، د
الوتکې انجن استفاده مو کړی. نور ماشینان درانه و، قدرت یې کم و، خپل وزن یې ډېر و. دلته مو بیا سپک ماشینان د آرې پیدا کړه، ډېر تجارب مو وکړه، تجربې مو پراسلې کړې، دغه آرې ماشین بیا ښه استفاده وکړه، ولې هم سپک و هم قدرت یې ډېر.
په نړۍ کې، یعنې د نړۍ په نورو هېوادونو کې د کوچنیانو د لوبو لپاره دغسې الوتکې جوړې شوي دي. آیا تاسو خو به دغو الوتکو د ماشینونو څخه تاسو د هغه څخه استفاده وکړه؟
نو هغه الوتکې خو نو جوړېږي، چینایي الوتکې هم دي، هغه هم دغسې الوزي. مونتر دغه نقشې اوتارو دی ځان د خپل ما نقشه کړ په ایثار او څو نو نقشې دي. مثال څنګه وته کې څنګه رقم دي او هم کې زستاره دي پکې، هم په خواني ماډلونه دي. نو نقشې می خپل اوتارو دی ځان کړ خپل په زو.
ستاسو په لاس جوړې شوی الوتکې څومره واټن وهلای شي؟ څو متره واټن وهلای شي؟
دغه چې موږ تاسو وګورئ پر کس کړی بودی، یعنی ترغه اندازې الوزي چې څو چې سترګې دي لري، یعنی دغه چې موږ دغه څنګه شو ماسيبه ورته کړی تر 2 کیلومتر شته نورمال تلای او بیا ته کنټرولیږي راځي خپل پر رنوی کې ورته کښینی.
او دغه ریموټ کنټرول مو سره کوم څنګه جوړ کړی د دوی لپاره؟ یعنی ستاسو دغه ریموټ کنټرول
خو دغه د اطفالو د مازی شوري ریموټ کنټرول بیا موږ خپل سره تنظیم کوي. ریسیور مې ورته فعال کړی، دغه اخیزه عمر سره مې ډیر لید کړ ورته، بیا موټرونه مو په ریسیور کې وصل کړ چې خپل ریموټ کنټرول د ریسیور سره تماس نیسي. ریسیور بیا د خپل سیستم د ټول رادار الویتر راوي د تیارې د تخنیک ټول سیستمونه بیا هغه ریسیور حرکت ورکړي. نور نو اغه خپل اخیزه مرسله د ریموټ د ریسیور سره د مونو الکترونیکي وسایل سره آماده کړو تنظیم وکړو سره بالغ
شاټول د لاس کارونه دي. کچېر تاسو ته امکانات برابر سي د حکومت لخوا څخه نه، یا مثلا د نورو هیوادونو لخوا څخه، تاسو به وکړی سي چې دغه تجربه چې تاسو اوس د اوس لپاره مو کوچنی الوتکې جوړ کړې دي، په یو زمانه کې وکړی سي چې لوی الوتکې یا ډیزاین کړي یا الوتکې جوړ کړي. طبعا الوتکې جوړول د یو نفر کار نه دی، نه ډیر کسان به ورسره وي، یا د الوتکو پرزې یا ماشینونه جوړ کړي. څه فکر کوي؟
ان شاء الله بس اوس دغه تجربه پر کارونو مو چګورو، ان شاء الله دغه مفاهیم ته اوس ورسېدو. نو اوس کولای شو چارنو تیار ډیزاین کوم حساب د خپل بیلانس او وزن او د ظرفیت او د هوا سنجش، یعنی اوس کولای شو ان شاء الله که امکانات ولرو هغه پر اندازې پورې دغه غټي تیارې جوړوي.
اوریدونکو، د افغان انجینر خبرې مو اوریدلې چې 15 وړې الوتکې یا جازونه یې جوړ کړي، ریموټ کنټرول جازونه دي. اوریدونکو، اونیز پروګرام د باختر ستوري تیار دی، دا درته دراورو. رزاق برق تاسو ته دا پروګرام جوړی د مشال ریډیو سره. بیا پات شي ځکه چې بل غړې نور خبرونه تاسو لرو.
ډیر
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عبدالرزاق برکستاس په درانه خدمت کې حاضر دی او وخت پرونی ته ستړي مسی. د دې اونۍ په دې خبرونه کې په لومړی یو داسې کتاب در وپیژنو چې په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ادب د نوي سن په اړه لیکل شوی. بیا به دا معلومات درکړو چې په پېښور کې د پاکستان په 60 کلن تاریخ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مشهور اداکار دلیپ کمار کور کامی ورسا ګرځولی. د خبرونې په پای کې به دا درته ووایو چې د پښتنو و ټولنې ته کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر په راتګ سره د ولسي ادب په تخلیق څومره اغېز سوی. دغه ټول مطالبه په همدې خبرونه کې درته واورو. درنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې لیکوالانو دا خبره کړې چې د دوی په وینا په سوات کې په لومړي ځل په پښتو ادب او تاریخ کې یو ځوان د پښتو ژبې د نظم پشان په یو نوي سن باندې کتاب لیکلی او دغه کتاب د سوات د کابل استوګن نکیب احمد جان په لاس د دریواله په نوم لیکل شوی. د نظم پشان شاعري پکې سوې او سلمخونه لري. دا چې په اوسني وخت کې و پښتو ادب ته داسې قسم کتاب او نوي صنف راغلی په دې اړه په سوات کې پروفیسر او لیکوال شیرزمان سیماب چې د دې کتاب سری زی هم لیکل نور معلومات داسې راته بیان کړل.
دا کتاب چې کوم دی او دا د دې مجموعه راغلی دا د کم سنف چې دی د نظم یو هیئت چې دریواله ورته وایي دی. نو دا پښتو ادب کې په لومړي ځل مخې ته راغلی یوازې خیبر پښتونخوا کې نه، ډېر ډېر خلک خبر هم نه دي. دا د انګریزي ټرایلټ د دې نوم دی او دا چې دی نو د انګریزي ژبې نه راغلی دی. په اردو کې چېرته یو شاعر د دې تجربه کړې ده، نور د دې تجربه په اردو کې نشته دی. او په پښتو کې دا بیخي چې دی نو لیکوال دی چې دریواله چې دی نو لیکلې ده، دا زموږ سره بالکل نوی په پښتو کې راغلی دی.
لیکوال او پروفیسر شیرزمان سیما پر مخ وویل چې زموږ ژبه هغه وخت پرمختګ کوي چې موږ په خپل ژبه کې د نورو ژبو اسناب خپل کړو.
نو زمونږ د نظر خو هغه ژبه چې دی نو ترقی کوي چې په هغې کې د نورو ژبو اصناف راځي او هغه هغه ته هرکلی وایي هغه لیکوال د هغې ژبې. لکه څنګه چې د دې نه وړاندې کوم نظمونه زمونږ مخې ته راغلي دي، آزاد نظم، مارا نظم، نثري نظم، دغسې چې دی نو د پښتو شاعرۍ خپل اصناف و چې دی نو یا ولسي شاعري وه، چاربیت وه، لوبه وه، یا په دې هایکو وه ته راغلې وه. نو دا ټول چې دی نو مونږ ته د بهر ژبو نه راغلی. نو هغه ژبه شتمنه حسابېږي، هغه ژبه ترقي یافته حسابېږي چې د نورو ژبو اصناف چې دی نو هغه جذب کولی شي، هغه په ځان کې ځای کولی شي. نو ته مونږ چې دی دا د پښتو نیکمرغي ګڼو چې دی زلمي او داسې کار کړی دی او په دې وخت کې یو ډېر نوی صنف چې هغه په اردو کې هم نه دی تجربه شوی. بالکل چې دی نو د پښتو ادب په تله کې خو چې څوک یو ګیټه هم چای نو مونږ ته خوشحالېږو. او دا بیا چې دی یو صنف راغی متعارف شو په هغې کې دی لیکوال تجربه هم وکړي.
اخوا په سوات کې یو بل لیکوال پرویز شاهین وویل چې د نظم په شکل کې دغه نوی صنف و پښتو ادب ته د کتاب په رنګ کې راغلی، نو ده دا یو ډېر ښه کوشش وبالی.
خو دې نه کې ځان صاحب دا تل کړی دی چې د پاول زلمانی یو شی مخم ته کړو. نو هغه اوس د په ده باندې دا نوم خو له ډېر مزنه کې د پښتو نوم لوړ کړی دی. خو شی دا دی چې لکه دا د جاپاني فن سره یا د فرانسیسي سره یا چې دي د نورو یوروپي ملکونو که نوالي ورکړي دي او کارونه یې کړي دي، یو ډېر مزنه کار یې کړی دی. په جمعه باندې یو غټ پنډ کتاب راویسته، دا هم یو غټه خبره ده. په بې شکه چې خواري پکې هم ډېره کړې او نوی فکر مخ مل سره وړی دی. دغه بیخي لکه نوی کار کړی دی. بل دا یوازې دا چې نه دی کړی چې شعرونه مخې ته راوړي، خو ده ډېر ښه تحقیق کړی دی او ډېر ښه کامیاب کوشش دی. نور خو به د دې پانی مامان چې څوک دي کوي نو هغه به پدا ښه فیصله کولی شي چې یره دا کتاب د سونا ده پورې ښه دی، دا شاعري سونا ښه ده، دا کوشش سونا ښه دی.
د دریواله په نوم د نوي صنف د کتاب لیکوال نکیب احمد جان په سوات کې وویل چې د دې کار څخه مقصد د پښتو ژبې خدمت کول دي.
ما مطالعه کوله دا امتحان لپاره، هغې کې دا صنف زما د نظره تېر وتو. د فرانسیسي صنف په انګریزي کې لیکل شوی او یا په اردو کې هم یو نمونه راغله، پښتو کې دا نه و. نو زما زو کې دا راغله خو په کې دا خبر واچول چې اولی نامونه په پښتو کې دا سم چې دا ماری پیشي او پښتانه او پښتو ادب دې دې نه پیدا واخلي دا ورځې نه ما ورې باندې کار شروع کړو دا کتاب مې پوځي کړو دا د فرانس ژبه جوړه ترسیسي ژبه دې سم کې او په دې سره سم څه دې سوې کې هلته کې لیکل شوی دی ڈریوالا دا خو ما خپل نوم دی په فرانسیسی کې دی ته ټرایلټ وي په انګلیش کې دام ټرایلټ وي په اردو کې وتا و ټرایل دی کلا و ما ڈریوالا نه دا خو او دې ورځې ما له ما کو چې په دې باندې کار وکړو چې پښتو ادب او د پښتو اخبار او روایت د پښتنو کوم اخبار او روایت چې هغه په لندو ټکو کې خلکو ته وړاندې شي او هغه ته خنو مزه واخلي
قدرمنو اوریدونکو د مشوره اداکار دلیپ کومار پخوانی کور د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د ثقافت د ډایریکټریټ د پاکستان په شپته کلن تاریخ کې په لومړي ځل په 3 کروڑ روپو اخیستلو وروسته کامی ورسا ګرځولې د دلیپ کومار کور چې په پېښور ښار کې شتوالی لري د دغه کور د کامی ورسې د ګرځولو په اړه په پېښور کې د کلچر د ډایریکټریټ یو چارواکي ریاض خان داسې معلومات
قومی ورثے دا زمنگا یوغت اتلو دا دی صوبے دلیپ کمار یا یوسف خان زور کور دو گیا دا یوغت اداکار چڑی لیجن اداکار دا ہندوستان اور دنیا کے پی جندل ہے کن نو داغا کور دا پیخور کے واخیر ہے تین زمر لے کور دے دے آغا چی دے نو حکومت پا پیسو واغس تو قومی ورثے ہو بگر دولا ناغی لبا سیل گرن دی رازی و سیل دو غیرہ بیتری ګټه خو یو دار چې خپل کلتور نه به خبر شي زمونږ سپیشلی دا خپل خلک او بار سیلانیان هم ډېر زیات راځي دیخوا نو د سیلانیان خو چې راځي نو خو ډیفینیټلی ملک ته یو مدن راځي نو که بهر نه راځي که یورپ نه راځي که د ملک دنه نه راځي او د صوبې خلک به د خپل کلتور نه خبر شي کلتور د اهمیت نه خبر شي او زمونږ د ټوریزم محکمه چې کوم دا به وده عمومي دا چې دلیپ کمار هغه اوس واغستو د راج کپور او بیا روستو پوز دې نه تجویز دې دغه نه داسې هغه نه دي شوي صرف دغه هغه واغستو دلیپ کمار هغه نو ډېر غټ لوی پرمختیا وته ویلې شي ځکه چې چا د اوسه پورې بل حکومت او بل چا داسې نه دی کړی نو دا ډېر غټ کار ماته ښکاري
په پېښور کې د کلچر جرنالیسټ فورم مشر احتشام الحق تورو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت له اړخه د دلیپ کومار کور د کامی ورسا د ګرځولو کار یو لوی ګام وبالي او وی ویل چې د دې کار څخه دا ثابته شوه چې پښتانه د خپلو مشرانو څومره قدر کوي
زما خیال دا یو ډېر قدم دی او د کوم چې زموږ مشران دي او د هغوی د قومي ورثه ګرځولی شي د دې کور نه ډېر غټ اهمیت داري چې په ټوله دنیا په خطه کې به دا یو ښکاره شوه چې زموږ د پښتنو خورا پښتانه د خپل مشرانو د خپل عظیم خلکو ډېر قدر کوي او د دې سره به دا هغه شي چې ټوله دنیا له څونه خلک بیا به دې له عزت سره راځي په دې به به یو قسم ردی کے مختلف قسم یو اجاگر ٹائپ باغی جوڑی گی چاہے کہ دلیپ کمار سے بھوالے سر سے فیضو نہیں اب بکیوں کی خودی سی بل لگے ہمیں دار ہے کہ دا اخکارا سو سپیٹو کالو کی دل تدائے واحد حکومت راغلے ہیں کہ ابھی دا سے قدم کی خود اور دا اخکارا کلت کی برسریل پاکوہین کی جکم عظیم فنکاران دی چی اگے کے دا پختانو دا سو نلوے لاس سے چی اگا دا صوبائی حکومت پدے سپیٹ بانے اخکارا کلا چی دلیپ کمار
اخوا د پېښور د ارکایالوجی ډایریکټر ډاکټر شاه نظر خان د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د دلیپ کومار کور کامی ورسا د ګرځولو د کار ستاینه وکړه او پر مخ یې وویل چې اوس به خلک دا وایي چې صوبایي حکومت د خپلو هنرمندانو څومره خیال ساتي
ہنرمندی پخل پل مضمون کی سوک گانے ہوئی ہو کہ سوک اداکارے کی ادبی نم ادبی کی کم ہے کہ نشتہ دی چتے چتے کی دلی ادا پکار دی چی مونگا خلق و توقعی دنیا تے اخوی مونگا تے پدے فخر پکار دے زین اگوری کا جائب گر دے کنور دا چی لغونی خوبون زین دی نو دا خبره چې ولو کې غونډه ټیکټ ته لګي نو خلک به دا وایي چې موجوده دولت چې سوبي خیبر پښتونخوا هغه چې فنکارانو سرګورو
او د دې خلکو خیال ساتي کوم چې هنرمند او خبره چې نو خلک هم وي چې راځي خیال ساتي نو غیب هم دی د شي کې خپل مهنت شروع کړي.
پتمنو اوریدونکو د پښتنو و ټولین ته چې هم د اوس کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر راغلی نو د دې درو واړو پر اکثره پاسمه کې د پښتنو کیږي چې کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر پښتوالی د پښتو ژبې په اولسي ادب او داغه په تخلیک څومره اغیز کړي. په دغه سلسله کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د لیکوالانو او څېړنکارانو له اړخه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان او شاعران وایي چې د کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر د اولسي ادب په پرمختیا کې لاس لري خو ځینې بیا نور وجوهات بیانوي. د خیبر ایجنسی یو لیکوال او شاعر مقدر شاه افریدی وویل چې کم څوک ټلویزیون ګوري او د کمپیوټر په کتلو بوخت وي نو هغه د اولسي ادب تخلیق نسی کولای.
چونکه د کلنه چې موبایل راغلی دی کمپیوټر راغلی دی ټلویزیون راغلی دی داسې نور چې کوم دی میډیا چې کوم الیکټرانک میډیا دا راغلی ده نو ورسره چې کوم زمونږ چې کوم اولسي ادب دی هغې ته یقینا چې ډېر زیات زیان رسولی دی. مخکې به داسې و چې په هغې کې چې کله یو فنکار یو موسیقار یو هنرمند دا به چې په حجره کې ناست و نو د یو د ولس د هغه مطابق د مساج مطابق به دا شیونه چې کومه ویل او هغه به خلکو خوښول هغه مجلسونه هغه د حجرې ناستې ته چې کومه اوس خلک نه وزګارېږي او اوس په خپل موبایل باندې لګیا وي یا په کمپیوټر باندې لګیا وي نو یو خو دا چې ادب ته چې کومه ولسي ادب ته ډېر زیان ورسولو او بل زموږ نوی نسل بلکې تعلیمي لحاظ سره هم چې کومه غلطي پاتې شول او په موبایلونو کې یا په کمپیوټرو کې یا په ټلویزیونو کې نوې نوې تجربې کوي خو هغه چې کوم زمونږ هغه په وراثت کې راته هغه پاتې شوی وو
خو په پېښور کې د اولسي ادب یو څېړنکار پروفیسر داور خان داود وویل چې کمپیوټر ټلویزیون د اولسي ادب په پرمختیا کې ډېر لوی خدمت کړی.
د دې زراعي په ذریعہ باندې دا مخکوران دي ټلویزیون الکترونیک میډیا چې کوم دی ټي وی دی کنه دا کمپیوټر شوی دا ټول شی چې کوم دی کنه د دې د لوسیا د زمینه د پښتو دا دې زیات خدمت کړی دی دا غي وجه دا دا چې هر دغه شی چې په کې نافذ کیږي راغونډیږي پکې جمع کیږي پکې خلکو ته رسول کیږي دغه شی له په خوا دا ذریعہ نه دی ونی ته ډیر زیات مشکلات وختي کې وو دا په یو ځای پروت و اورېدونا چا ته رسېدونا اوس دا الیا ته خبرې دي چې د دې زراعي کېدې شي د دې له پس نورې سې زراعي عمر زموږ له لاس ته راشي او دغه رنګ چې کوم دی اوس د سټیټ مشین دی دا څومره دی خدمت کوي.
په پېښور کې لیکوال ډاکټر حنیف خلیل دا خبره مني چې د موبایل کمپیوټر او ټلویزیون په راتګ سره زموږ اولسي ادب او د هغه په تخلیق باندې اغیز اسوي خو دا د په خبره د دې شانو د راتګ څخه مخکې د اولسي ادب تخلیق ډیر کم سوي
او دا به تاسو چې تاسو کتلې کړئ زموږ د اولسي ادب او د سمرو اولسي سمسمو چې دي هغه ترتیب دي چې بدلې دي چې چاربې دي چې بغټه ده چې نیمه کې څومره سمسمو چې دي کنه دا نو د موبایل او د کمپیوټر د راتلو نه مخکې په دې باندې اثر شوی دی او دا سيزونه کوم شي دي بلکې موږ که د پښتو ادب د تاریخي پس منظر وګورو نو زموږ د کلاسیکي دورې نه پخستا بیا د اولسي ادب ډېر په شدت سره فر او شد کړی او دې کې لا د موبایل او د انټرنیټ او د ټي وي او د کمپیوټر خبره هم راغله چې دا د سيزونه کم شي او دغه هغه د اولسي ادب هغه تخلیق په هغه پیمانه نه کېدلو دا د انسان د مصروفیاتو سره تعلق لري او د انسان د تعلیم سره تعلق لري چې انسان څومره تعلیم یافته کېږي دغه عمر ورسره مادي کېږي دغه ژوند مادیت ته زیات راځي او هغه د جذباتو نه زیات ماشیني هم په زیات راځي لږ ډېر خو پکې د دې هم کردار شته. زما مقصد دا دی چې دا دې نه وي خراب کړي یا د دې اولسي ادب د رفتار مقدار او د کیفیت به
نیٹ او موبایل نه خراب کړي بلکې د دې مخ کې په دې فرق پرې وته دي.
درنو اوریدونکو د خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه واوریدل اوس پېټه ورسېده. د بلې خبرونه پرې د خدای پامان.
کېګ دې کېګ دې
دا کژدې وځه په محل وارنک
د کوچانو د ژوند انزور. کوچان څوک دی؟
کوچان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچان څه کوي؟
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو.
د کوچانو لپاره د مشال راډیو ځانګړې خپرونه.